السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن خبرونو او د پایل سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 9 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 19 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، و باورې چې افغان حکومت وایي د وسله والو طالبانو په وړاندې اوربند به تر لسو ورځو پورې پر ځای پاتې وي او په دې ترڅ کې به تهاجمي عملیات نه کیږي. اروپایي ټولنې په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې تیر کال د وړم کال په پرتله اروپا ته د تلونکو پناه غوښتنو په شمیر کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر ټکی، د پکتیکا ولایت چارواکي وایي طالبانو پر عامو خلکو ډزې کړي چې د اوربند د دوام د غوښتنې لپاره د دوی ساحې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري، او د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د دې هېواد له لارې کرویشیا ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو کې وسلوالو طالبانو پر هغو عامو خلکو هوایي ډزې کړي دي چې د سولې او اوربند د غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تلل. د پکتیکا د والي سکرتر غیاس دانش ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه پرون په خاربین او روزي سیمه کې شوې ده.
د خربین په سیمه کې چې کوم ځایي خلکو د کسان ورته تللي ول او په دوی باندې ډزې هم کړي دي، جیپسي پروتوکول هم والی دي. یوه بله سیمه ده د روزي مربوط دی، هغه خلک هم پسې تللي ول چې د سول وړاندیز ورته وکړي، هغه خلک هم سره اخیستل.
ښاغلی دانش وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور دوی ته نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې حملې له سره پیل کړي دي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا تیاری د دې هېواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح شوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول شوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همداراز د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غني د اعلان ستاینه هم شوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس په پام کې لري چې ایټالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هېواد د ولسي جرګې او سنا له مشرانو او همداراز د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د اجرایه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې عبدالله او ایټالوي چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د افغانستان لپاره د ایټالیا د پوځي او غیر پوځي مرستو د زیاتېدو، سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او همدارس نورو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی عبدالله پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایټالیا ته ولاړ، څو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي پلاوي په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به هغه 4 ستراتیژیک پروګرام هم تصویب شي چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره 112 میلیون ډالره مرسته کیږي. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هېواد کرویشیا ته ننوځي. دا پیښه پرون دوشنبه د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې وشوه او دا په داسې حال کې ده چې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه د هغو کډوالو شمیر چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي په دوو وروستیو کې زیات شوی دی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې پرون د 2012 کال راپور خپور کړ چې وایي تېر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله په 340 کموالی راغلی. په وروستیو څو میاشتو کې کډوالو د بالکان له نورو لارو څخه چې تګ راتګ پکې ډیر سخت دی بوسنیا ته مخه کړې ده. متحده ایالاتو له روسیې د هغو لسګونه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې کسانو شمیر له 150 زیات دی. په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې روسیه د ټول هغه کسان سمدستي خوشي کړي چې سیاسي او مذهبي بندیان بلل کېږي او د مخالفینو او سولهیزو مذهبي او د مخالفینو او سولهیزو مذهبي مراسمو د ځپلو لپاره دې له قانوني سیستم څخه کار اخیستل بند کړي. مسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام نن درې لوبې په پام کې دي. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا له جاپان سره سیالي کوي چې دا لوبه په سیمه ییز وخت په 2 بجو ترسره کیږي. د پولنډ او سنګال ترمنځ دوهمه لوبه او ورپسې د روسیې او مصر ترمنځ درېمه لوبه پر 9:30 بجو په پام کې دي. د تېرې ورځې او تېرې شپې په سیالیو کې وبخی د سویډن لوبډلې یو د 0 په وړاندې جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه. بلجیم له پانامې څخه لوبه 3-0 وګټله او د انګلستان ټیم وتوانېده چې تونس 2-1 په وړاندې مات کړي. د انګلستان لخوا دواړه ګولونه هری کین ووهل. د مصر او روسیې له نننۍ لوبې سره د ګروپي لوبو دوهم پړاو هم پیلېږي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و به اوري چې افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د اوربند وضعیت نه دی بدل شوی او دولتي ځواکونه به تر 10 ورځو پورې تهاجمي عملیات نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو شمیر طالبان چې د اوربند په 3 ورځو کې کابل او نورو ښارونو ته ننوتي دي لا هم هلته پاتې دي، خو دفاع وزارت وایي چې دا طالبان د سوله ییز ژوند تږي دي.
دوی احساسات خودلې ده، دوی پی پور شوی ده چې نور باید هغه کړي یو چې جنګ طالبان وهي خپل هغه مراودات چې مخکې درلوده قطعي.
پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د الکترونیکی تذکرو د نه اخیستو په اړه د تبصرو له کبله انتقادونه شوي دي.
د ولسمشر کرزی خبرې چې د الکترونیکی تذکرو په اړه کړې دي، دا فقط د سیاسي اختلافات د حکومت سره دي چې د الکترونیکی تذکرو موضوع څخه استفاده ورڅخه کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې په یو راپور کې ویلي اروپا ته د تلونکو کډوالو د شمیر له کمېدو سره په ګڼ شمېر افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په اروپا کې سیاسي پناه غوښتې ده. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ملي دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات بند وي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري چې طالبان هم یو ځل بیا اوربند ته غاړه کېږدي. مرتضوي په ښارونو کې د یو شمیر طالبانو پاتې کېدو ته په اشارې سره وویل چې له دې اړخه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي.
ټاکل سوی و نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني د موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي 10 ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه ماتش
بزنه. دی وید علمان او خلکو د غشتونو پر اساس حکومت د لسنور و رزول پر اوربند و غزاوه. خو په این وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. موږ تمه لرو چې طالبان هم د علما او خلکو غشتنی ومني او په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ختم کړي.
در افغانستان پایان ببخشه.
طالبانو د اختر لومړی تر درېیمې ورځې پورې په لومړي تل اور باندې اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ سو. خو د اور بند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریتونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلق اندیشمن کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بېرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی. دوی وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غواړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري، د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو. وسلوالو طالبانو په خپله تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلي چې تر اوربند وروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوي دي. د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربند پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي. په ټولنیزو شبکو کې د دغو عکسونو خپرېدل شایي یو له هغو دلایل وي چې یو شمېر طالبان ځکه خپلو سیمو ته بېرته ونه ګرځېدل چې وپېژندل سول. له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نورو ښارونو ته له ننوتو مخکې خپلې وسلې دولت ته تسلیموي او د بېرته وتلو پر وخت یې وسلې اخیستلی سوې. د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل، خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق، استدلال او یا هم مخالفت کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا په تېرو درویشتو کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربند نافذ سو.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی او د افغانستان د حکومت وسلوال ځواکونه به د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تر لسو ورځو پورې نه پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت دا تاییدوي چې د اختر په درې ورځو کې کابل او نورو لویو ښارونو ته یو شمېر داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او سوله غواړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی رادمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه سه د کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان سه په دغه دری ورځ کې په کابل یا نور هغه ولایتونه سه دوی وغوښتل سه ور داخل شي، دوی راجستر کړي او ځینې یې پاتې شوی ده. د دې لپاره سه دوی د جنگ نه کرکې او احساسات خودلې ده، دوی پی پوسته ده سه نور باید حل کړي او سه جنگ تلمن وهي خپل هغه مراودات سه مخکې درلوده قطع کړي.
ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته دا هم ویل یوازې کابل ښار ته شاوخوا 2400 بې وسلې طالبان داخل شوي وو چې له امنیتي ادارو سره ثبت او راجستر دي. د ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په مناسبو وختونو کې دوی ته د سوله ییز ژوند د برابرولو لار پرانیزي. د کابل پولیسو هم تایید کړي وه چې د ارغندې دروازې او اتمې حوزې له سیمو د اختر په دویمه یو مر طالبان نه نوتل چې امنیتی ځواکونو ته وسلې وسپارلې. خو ځینې امنیتی کارپوان وي ښارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو نه نوتلو خلک له اندېښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سوله ییزه توګه مخ شول چې تر پرونه یې په وړاندې جنګ کاوه. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نه کړي د خلکو دا اندېښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کېږي، یو بل سره په غېږ کې شي او بل اخر عکسونه سره اخلي وطنونه سره کوي. بیا چې کله دریم ورځ د اختر ختمیږي په ولایتونو کې جنگ شروع کیږي، جګړه شروع کیږي. افغان حکومت باید دې جواب ورکړي ولس ته، یا باید څرګند معلومات ورکړي چې دوه طالبان راغلي دي ښارونو ته او بیرته دوی تللي دي، او دا باید مستنده ولس ته په اثبات باندې ورسوي. او که دا په اثبات نه رسوي نو طبیعي ده چې یو بحراني وضعیت دی، او دغه نوی بحران دی چې زمونږ ښاري محیطونه دغه تهدید او دغه تشویش سره مخامخ دي.
خو طالبانو د اختر په دریم ماښام د اوربند پای ته رسولو اعلان وکړ، او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه، او بیرته د افغان حکومت د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګ پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی څو حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووزي. هغه بیا د رویټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې ښارونو ته داخل شوي او افغان پوځیانو سره عکس اخیستونکي طالبان به له ډسپلیني سزاګانو سره مخ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیځو رسنیو مخ کتنه کړې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په یوه برخه کې په ننګرهار ولایت کې د اوربند پر مهال دوه خونړیو حملو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا څرګنده سوه چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده. د یک شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې 19 او تر هغه یوه ورځ مخکې 16 کسان په رودات ولسوالۍ کې ووژل شول. په راپور کې راغلي چې په کابل کې ډیری بحثونه د دغه اوربند د لاسته راوړنو په اړه دي. ورځپاڼه لیکي وروسته له هغه چې یو شمېر طالبان د اوربند پر مهال ښارونو ته له وسلو سره ننوتل، حکومت ته د زیان اوښتو احتمال زیات سو چې د ښارو په مرکزونو کې له بمي چاودنو او ځانمرګي بریدونو سره لاس او ګریوان دی. ټایمز ورځپاڼه لیکلي له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د تمدید وړاندیز د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره هیلې زیاتوي. ورځپاڼې لیکلي چې د شنبې په ورځ لسګونو طالبانو خپلې وسلې تسلیم کړې او ښارونو ته ننوتل، او له افغان ځواکونو سره یې د اختر لمونځ وکړ. د ورځپاڼې په وینا پر سړکونو د خوشحالۍ محفلونه پیل شول، او سختریځو له خلکو او حکومتي ځواکونو سره سلفي عکسونه واخیستل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند ته کتلي دي. د شنبې په ورځ ولسمشر غني اوربند تمدید کړ. د طالب زندانیانو د راخوشي کولو او د هغوی ټپیانو ته یې د درملنې وړاندیز هم وکړ. امریکایي چارواکو د ولسمشر دا اقدامات وستایل، خو وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به له خپل لوري اوربند نه تمدیدوي، ولسمشر په دې اړه هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د اوربان تمدیدولو په اړه له منتقدینو څخه یو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح هم و. مقاله وایي ښاغلی صالح پر ټویټر لیکلي چې بشمیره طالب جنګیالي ښارو ته ننوتل، او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی سیمو ته نه دي ورغلي. مقاله د هغو طالبانو خبرو ته هم اشاره کړې چې وایي دوی هیله لري جګړه به پای ته ورسیږي او اوربند به دوام وکړي. مقاله د یو طالب له قوله لیکلي چې وایي موږ له جګړې ستړي یو، ټول ملت له جګړې ستړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د الکترونیکي تذکرو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې له حکومت سره د هغه د شخصي عقدو نتیجه بولي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ستره ملي پروسه ده چې د ستونزو له منځه وړلې د اصلي هدف دی. چارو کارپوهان وایي ځینې کړۍ له دې بهیر سره سیاسي او اپوزیسیوني چلند کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د الکترونیکي تذکرو پیل شوی بهیر نفاق ته زمینه برابروي او دی به داسې تذکره وانخلي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
د الکترونیکي تذکرو ویش که څه هم له ځانه سره ډېرې خوشبینۍ لرلې، خو په وړاندې انتقادونه هم تر اوسه مطرح دي. د لیدلوري او نظر د اختلافونو تر څنګ د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ یو ملي بهیر دی چې نه باید د ځینو اشخاصو او ډلو لخوا سیاسي شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر د حامد کرزي په وخت کې پیل شوی وای، اوس به یې په اړه هیڅ ډول اختلافات او تاوتریخوالی نه و. دی وی د حامد کرزی په شمول ټول مشران او نور کسان چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل دي باید له حکومت سره تفاهم ته ورسیږي او دا ډول ستونزې حل کړي، ځکه چې دا یو ملي بهیر دی چې همدلی همپالنې او یو لیدلوري ته اړتیا لري او د سیاست لوري ته یې کاګل د افغانانو په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزی ویلي دي د الکترونیکي تذکرو لړۍ په هیواد کې سیاسي شوي او تفرقې ته زمینه برابروي. ده په د بهیر او تفرقه اچولو کې بهرنیان هم ښکیل بللي او ټینګار یې کړی تر هغې چې د الکترونیکي تذکرو په سر رامنځته شوې لانجه حل نه شي دی به تذکره وانخلي. له دې وړاندې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ د سور د میاشتې په 13 نېټه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پیل شوه. د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیلېدو سره د ملت په توګه د افغان د لیکلو په سر اختلافات هم زیات شول، تر دې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له توافق او د خلکو له غوښتنو پرته د الکترونیکي تذکرو ویش کړکیچ ته تلل بللي دي. خو دغه بهیر له پیلېدو سره خوشبینۍ هم لرلې. د چارو یو شمېر کارپوهان د خلکو استازو او د هیواد ځینو اوسیدونکو الکترونیکي تذکرې د امنیت د ټینګښت او په انتخاباتو کې د شفافیت لپاره مهمې ګڼلې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر په عادي شکل دوام لري او تر اوسه یوازې په کابل کې له 400 څخه ډیرو خلکو د هویت د ثبت فورمې اخیستې دي. د ټینګار کوي چې تر یوې بلې اونۍ پورې به د الکترونیکي تذکرو د ویش دوه نور مرکزونه هم په کابل کې پرانستل شي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د الکترونیکي تذکرو په اړه د حامد کرزی لیدلوری ستونزو ته د دغه بهیر کشول او له حکومت سره شخصي اوږده ښکاره کوي. له ډلې یې سید خالد ساتات ازادي راډیو ته وویل
اوس چون ولسمشر کرزی په ټولو خبرو کې په اکثر موضوعاتو کې د حکومت مخالف جهت نیسي، د حکومت اپوزیشن سره ځان هم نظر بولي. زه فکر کوم د ولسمشر کرزی خبرې چې د الکترونیکي تذکرو په اړه کړي دي دا فقط د سیاسي اختلافات د حکومت سره دي چې د الکترونیکي تذکرو موضوع څخه استفاده ورڅخه کوي.
ښاغلی سادات وایي د الکترونیکي تذکرو موضوع په حقوقي او قانوني لحاظ حل شوي، نو ځکه نه باید نور له دغه بهیر سره سیاسي چلند وشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې د یو نوی راپور پر بنسټ تیر کال د 2014 کال په پرتله اروپا ته د پناه غوښتنې په تقاضا کې په سلو کې 40% کموالی راغلی. همداراز د دوشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې یو راپور خپور کړی چې له مخې له دې کموالي سره سره ډیری افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې وه د 2014 کال پرتله تقریبا نیمایي راکمه شوې ده. د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې د شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو د پناه غوښتنلیکونه ثبت شوي دي، خو په 2018 کال کې دا شمېر شاوخوا 1.3 لک ته راټیټ شو چې د ټولیزې شمېرې 40% کموالی شي. د اروپایي کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس د دوشنبه په ورځ د جون په 13 د دغه راپور د جزئیاتو د ورکولو پر مهال وویل په 2018 کال کې ولکه 28,400 کسانو په اروپایي اتحادیه کې دننه د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنې کړې دي چې دا د 2018 کال په مقایسه 40% کموالی شي. دا دوهم کال دی چې د دغو کسانو کموالی څرګندوي او د 2018 کال د لومړیو 4 میاشتو وروستۍ شمېرې دا ښیي چې دغه بهیر لا هم روان دی. راپور زیاتوي د دغو غوښتنو زیاته برخه په پرله پسې ډول د څو هیوادونو وګړي جوړوي. سوریه د دغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې د پناه د غوښتنلیکونو د عمومي شمېرې 15% جوړوي. تر دې وروسته افغانان او عراقیان دي چې هر یو 1% دي. پاکستانیان 4 او ایرانیان د دغه شمېرې 3% جوړوي. د اروپایي ټولنې په دغه نوي راپور کې راغلي چې له افغانستان څخه د پناه غوښتونکو شمېر په 2014 کال کې 190,000 و چې په 2018 کال کې 500,000 ته راولوېد. د پاکستانیانو شمېر په 2014 کال کې 50,000 چې په 2018 کال کې 2,000 ته راټیټ شو، او ایرانیان چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي په 2014 کال کې 2,000 او په 2018 کال کې شمېره 900,000 ته راټیټه شوه. دغه راپور په 2018 کال کې په اروپا کې د سوریه د پناه غوښتونکو شمیر 1,800 شوډلې و چې د شمیره تر مخکینی کال یعنی 2018 کال کې 3,200 شوډل سوی و. دا راپور داسې مهال خپور سوی چې اروپایي ټولنه لا هم د کډوالۍ په برخه کې په مبارزې بوخته ده. په همدې حال کې خلک له منځني ختیځ، شمالي افریقا او نورو ځایونو څخه د جګړو او اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله تر 9:30 بجو پورې دوام کوي. د شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو خاربین او روزه کې وسلوالو طالبانو پر هغو خام عامو خلکو وخی هوایی ډزې کړي دي چې د سولې او اوربند د غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په پام کې لري چې ایټالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسي جرګې او سنا له مشرانو او همدارز د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونو کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. متحدو ایالاتو له روسیې د هغو لسګونو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو ډلو سیاسي بندیان بللي دي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام. نن لومړۍ لوبه کولمبیا له جاپان سره کوي، دوهمه لوبه د پولند او سنگال ترمنز، او دریمه به د روسیې او مصر ترمنز وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنګونه.
عبد الخالق
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم او میډیکل ډاکټر یم، ټیبي ډاکټر یم.
ښه، دا راته وایي چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولا نو ښه دی، که ووایم چې مریضان شته دي. شکر، بعض خلک وایي مریضان لرم. شکر دی، خو زه داسې خبره نه کوم چې خدای وکړي موږ وطن وطنوال او موږ هیوادوال چې ناروغه نه شي او ماته رانه شي. دا زما لپاره بهتره ده که ماته هیڅ مریض نه ویم، ماته بهتره ده او دی که زه شکر ګزاره.
نو بیا وایي چې تاسو کاروبار نه کېږي او ژوند به
دولتي وظیفه مجبور چې موږ وکړو، وظیفه باندې گزاره کیږي. چلی ګورم.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیا هغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یې مخه دا دوا ورکوي. تاسو خود داسې نه کوئ؟
نه، شته ټول تړلي. اوس هم حال کې اشاره ورته وکړه چې اوس هر شی تجارتي و، اوس طبابت هم تجارتي شوی، متاسفانه تجارتي شوی دی. او لابراتوار سره او د خپلې دواخانې سره تړلي دي. ویل هم دا ده چې دغه طبابت تجارت نه ووځي او د خلکو واقعي خدمتګاران وګرځي.
تاسو دولتي دنده کوئ؟ څومره وخت نه تر څومره وخت دولتي دنده کوئ؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د 9:00 بجو نه تر 3:30 بجو پورې د رسمي وظیفه لرم. هغه نه وروسته شخصي
ډیر کوم ناروغان تاسو ته راځي او کوم ستونزې، کوم ناروغي په دې وروستیو کې ډیر شوي؟
فرق لري، اکثر موسمي ناروغان دي. نو اوس وخت کې تنفسي مریضان دي، هضمي مریضان دي، تنفسي جهاز سیستم مریضان دي، بولي مریضان دي، مختلف مریضان دي.
آیا څومره تر لاسه کوي د دولتي دندې تر څنګ شخصي ماینه خانه کې؟
هغه گزاره پکې وو.
درته وایي چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه؟
پیغام دغه ده چې واقعي خدمتګاران وګوسي، د خلکو جامعات موږ ارتیا لري په هر بخش کې، په هر څنګه کې. موږ ټولنه زموږ هیواد ارتیا لري کار ته، که هغه ډاکټر وي، که هغه انجینر وي، که هغه زموږ امنیتي ارګانونه وي، که هر کار کارګر وي، حتی زموږ هیواد زموږ خلک زموږ ټولنه ارتیا لري. واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکړي،
صادق اوسي
خپل مسلک خپل کار کې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد ګل زبیر د بادغیس ولایت له بلامرغاب ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې هیله کوم دا د اوربان موده د نوره هم اوږده شي، لکه څنګه چې په بلامرغاب ولسوالۍ کې دا کار وشو. داود دودیال د غزنی له مقر ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید د اولس غوښتنو ته لبیک ووایي او سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د اوربان موده تمدید کړي. او نصیب ګل ویسا د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه لیکي، سوله کول اسلام ته پرمختګ ورکوي. قدر منوریدونکو، ستاسو له پیغامونو سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. دا شیبه 9:30 دی. سلطان محمد سرور د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره